شنبه دوری چلر ویشتمه ده اپریل دیار لسمه د ازادي راډیو د نن ورځې خپرونې پیل شو او د ماښام تر روبه جوړه خپرونې په منځني څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. زموږ خپرونې د FM په 3.5 هم خپرېږي. روانه خپرونه د نیم ساعت په مخه زه احمد شیبر د قادر جلالوف په تخنیکي لارښوونه مخ ته وړم. السلام علیکم. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد د الفتح په نوم د طالبانو د پوځي عملیاتو د اعلان په اړه ویلي دي چې دا اعلان د سولې د خبرو په برخه کې د طالبانو د مشرانو بې پروايي څرګندوي. په دې خبري مجله کې تر خبرونو وروسته د دې تفصیل درکو. د غزنی چارواکي د امنیتي ځواکونو د مرشوب لید زیاتېدو خبر ورکوي. په هرات کې د یوې کورنۍ څلور نجونې په اوبو کې ډوبې شوې دي او مړې شوې. او د سودان د پوځي انتقالي شورا مشر وروسته له یوې ورځنۍ واکمنۍ دنده پرېښوده. د خبرونو تفصیل. د غزنی چارواکي وایي چې د نوي لمریز کال له پیل راهیسې په غزنی کې د امنیتي ځواکونو تلفات زیات شوي دي. د والي ویان محمد عارف نوري ازادي راډیو ته وویل چې په څه باندې درې اونیو کې د امنیتي ځواکونو 9 وشل شوي.
موږ په تیره یوه میاشت کې زموږ د امنیتي ځواکونو تلفات پورته تللي دي. علت یې دا ده چې نوی جګړیز فصل پیل شو. د روانې وري میاشتې په اوږدو کې 45 شاوخوا زموږ امنیتي سرتیرو شهیدان او ټپیان شوي دي چې له دې ډلې څخه 9 شهیدان او 14 ټپیان دي.
که څه هم ولایتي چارواکي د امنیتي ځواکونو د تلفاتو علت د جګړو د فصل را رسېدل بولي، خو د غزني د ولایتي شورا د یو شمېر غړیو په باور په دې ولایت کې اکثر تلفات د ملي پولیسو دي او علت یې دا دی چې له عسکرو سره د دوی همغږي کمزورې ده. د پروان چارواکي وایي چې د غوربند او بامیان لاره خلاصه شوه. د پروان د سیاګرد ولسوالي ولسوال نور آقا سامی پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا لار د چینوارو د ولسوالي د صوفي خیلو په سیمه کې پر امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو د حملې له امله بنده شوې وه. خو د سامی په وینا د ورځې په پای کې جګړه ختمه شوه او لار د موټرو د تګ راتګ لپاره پرانیستل شوه. د سیاګرد ولسوال وویل چې په جګړه کې یو پولیس وژل شوی او 3 نور زخمیان دي. د هرات په غوریان ولسوالۍ کې 4 پیغلې په اوبو کې د ډوبېدو له امله مړې شوې دي. د سیمیزو چارواکو په وینا هغوی ټولې د 15 او 25 کلونو ترمنځ عمر کړی و. د هرات د والي ویان جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته پرون وویل چې دا نجونې د لامبو په وخت د بې احتیاطۍ له امله غرق شوې دي. هغوی ټولې د یوې کورنۍ وې او د غوریان ولسوالۍ د برناباد سیمې ته د تفریح لپاره تللې وې. د فرهاد په وینا یو بل نجلۍ چې هغه هم ډوبه شوې وه له مرګه ژغورل شوې ده. د سودان دفاع وزیر جنرال ایواز ابن عوف اعلان وکړ چې د پوځي شورا له مشرۍ استعفا کوي.
انا رئيس المجلس العسكري الانتقالي.
دی وایي زه د پوځي انتقالي شورا د مشر په توګه اعلان کوم چې دا وظیفه پرېږدم او له فکر مشورو او غور وروسته ګران ورور عبدالفتاح برهان عبدالرحمن انتخابوم چې د پوځي انتقالي شورا د رئیس په توګه زما ځای ونیسي. جنرال ایواز یو ورځ مخکې تر دې د سودان د لواک لري شوي جمهور رئیس عمر البشیر پر ځای کښېناستی و. د سودان لواک لري شوي ولسمشر عمر البشیر 10 پر هغه هیواد حکومت وکړ. هغه به پلازمېنه خرطوم کې له پرله پسې مظاهرې وروسته لواک لري کېدو ته مجبور شو. د سودان حاکم پوځي شورا ویلی و چې یو ملکی حکومت ته به واک وسپاري. ملګرو ملتونو په سودان کې پر پوځي شورا غږ کړی چې د بحران په حل کې خلک شامل کړي. د سودان په پلازمېنه خرطوم کې د خلکو اعتراض دوام لري او د ډیموکراتیک حکومت غوښتنه کوي. راپورونه وایي چې د لیبیا د پلازمېنه ترابلس په شاوخوا کې چې سخته جګړه روانه ده نږدې 1.5 پناه غوښتونکي بند پاتې دي. د ملګرو ملتو د مهاجرت نړیواله اداره وایي 4 د هغوی ژوند ته خطر زیاتېږي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو د عالي کمشنرۍ مشر فلیپو ګراندي پرون په یو بیان کې وویل چې له دې کسانو سره باید مرسته وشي چې جګړې ته له نږدې سیمو ووځي. ترابلس لا هم د ملګرو ملتو د سازمان د ملاتړ کوونکي ادارې په لاس کې دی. خو د لیبیا د ملي اردو په نوم د وسلوالې ډلې مشر خلیفه هفتر د ترابلس د نیولو هڅې کوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې پر ترابلس په روان جنګ کې لسګونه کسان وژل شوي او د زخمیانو شمیر تر 300 زیات دی. روسای خبر ده چې د الجزایر په پلازمینه کې پرون بیا هم په زرګونو کسانو مظاهره وکړه. هغوی غوښتنه کوله چې له واکه د لرې شوي جمهور رئیس عبدالعزیز بوتفلیقه نږدې ملګري باید له حکومته لرې شي. راپورونه وایي چې د مظاهرهچیانو او امنیتي کسانو ترمنځ اخوډب هم شوی دی. په الجزایر کې پرون د مظاهرو اتمه جمعه وه. د الجزایر 20 کلن ولسمشر عبدالعزیز بوتفلیقه د خلکو د فشار له امله د اپریل په 2 نیټه له واکه لرې شو، خو مظاهرهچیان غواړي چې د بوتفلیقه پر ځای ناست کس هم لرې شي او د الجزایر سیاسي سیستم بدل شي. د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د خبرونې په دوام به واورئ چې زلمی خلیلزاد د پاکستان او قطر په ګډون پر نورو هیوادونو غږ کړی دی چې د طالبانو د الفتح په نوم د پوځي عملیاتو اعلان وغندي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکوو. بل لور ته د طالبانو د یو شمېر مشرانو نومونه د ملګرو ملتونو له بندیزونو لرې شوي. د طالبانو د رژیم د وخت یو چارواکی عبدالحکیم مجاهد وایي
کله چې دوی غوښتل چې په نوې غونډو کې شرکت وکړي، د افغانستان حکومت د ملګرو ملتونو د رسما غوښتل چې دوی په موقت ډول باندې هغه تغییرات لري کړي.
د طالبانو د پسرلنیو پوځي عملیاتو مسله نړیوالو چاپی خبرونو هم څېړلې ده. او په دې خبري مجله کې به واوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د افغانستان په برخه کې د نړیوالې جنايي محکمې د وروستي پریکړې هر کلی وکړ. په دې اړه تفصیل درکوو چې دا هر کلی ولې شوی دی او جنايي محکمې څه ویلې دي. او د دې خبري مجله په وروستیو کې د ژوند رنګونه پروګرام لرو.
د اونۍ بجو نه شروع کوو تر څلور بجو پورې د شپې د خوانه بل ګروپ دغه کار کوي.
دا په کابل کې د شاروالي یو کارکونکی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د وسلوالو طالبانو له لوري د پسرلنیو عملیاتو اعلان غندلی دی. طالبانو پرون د الفتح په نوم د پسرلنیو پوځي عملیاتو د پیل اعلان وکړ. زلمی خلیلزاد پر ټویټر لیکلی چې د طالبانو دا کار د جنگ د غوره کولو معنا لري. فرشته جلالزی نور جزئیات وړاندې کوي.
خلیلزاد پرون پر ټویټر لیکلی چې د اعلان بې بکانه دی او د ټولو افغانانو د سولې د غوښتنې په اړه د طالبانو د رهبرانو بې پروايي څرګندوي. خلیلزاد په دې ټویټ کې پر پاکستان، قطر او نورو ولسونو چې د هغه په وینا په افغانستان کې سوله غواړي ژغ کړی چې د وسلوالو طالبانو دا کار وغندي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي په یو بل ټویټ کې لیکلي چې که وسلوال طالبان خپل د پریکړه عملي کړي، یوازې د افغانانو کړاوونه به زیات کړي او زرهاو نور افغانان به یې قرباني شي. زلمی خلیلزاد د کلیچې د جګړې اعلان د سولې د هڅو لپاره مختاک سره مرسته نه کوي. غلی کلیچې په داسې وخت کې چې ټول افغانان باید د خپل ګډ راتلونکو د ټاکلو لپاره سره راغون شي، د جګړې ژغ او چتول څرګندوي چې طالبان په خوانیو لارو کې پاتې دي. د امریکا خاص استازي د دې یادونه هم کړې چې ډیر طالبان او حتی د هغوی یو شمېر مشران د جګړې مخالف دي. وسوالو طالبانو د جمعې په ورځ د الفتح په نوم د عملیاتو د پیل خبره وکړه، خو په ملګرو ملتونو کې د طالبانو د پخواني رژیم استازی عبدالحکیم مجاهد د افغانستان د حکومت له لوري د خالد په نوم د پوځي عملیاتو پیل یاد کړ. هغه ویل د اوربند له موافقې پرته به د جګړې مخنیوي شایي ممکن نه وي.
هغه وخت پورې چې د مذاکراتو په لړ کې په یو اوربند باندې توافق نه سوای، زما په عقیده باندې د جګړې طبیعت دا تقاضا ده چې دواړه خواوې کوشش کوي چې د جګړې په ډګر کې یو بل مضبوط پیوړی او قوي وښيي. له تاسو نه مخته په یاد باندې دي چې د افغانستان حکومت د خالد په نام باندې نوي عملیات لړۍ پیل کړې وله، نو زما په عقیده باندې دا هم دا را څرګندوي چې اصلا ټولې خواوې غواړي چې د مذاکراتو په ډګر کې د نظامي ډګر په مرسته باندې خپل برتري ثابته کړي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خاص استازي زلمی خلیلزاد ټینګار کړی چې امریکا به د سولې د هڅو ترڅنګ د افغانستان د امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکوي څو جګړه ختمه سي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت پر نوویل چې وسلوالو طالبانو ماته خوړلې او داسې خبرې د هغوی د تبلیغاتي جنگ یوه برخه ده. په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت ویلي چې وسلوالو طالبانو په دې ډول څرګنده کړه چې جګړه پر سوله غوره ګڼي. د غوث ملاتړ ماموریت وویان تلو ټلویزیون ته ویلي چې طالبانو واضح کړ چې د افغانانو غږ نه مني او د تشدد زیاتوالی غواړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي سلمي خلیل زاد د طالبانو له لورې د الفتح په نوم د پوځي عملیاتو غندنه کړې او دا اعلان یې د طالبانو د مشرانو بې پروايي بللې. زلمي خلیل زاد تر اوسه د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له مشرانو سره 15 ځله د سولې خبرې کړې دي او تمه ده چې په لنډ راتلونکي کې بیا هم د شپږم ځل لپاره د طالبانو له مشرانو سره د سولې خبرې مخته یوسي. بلورته د طالبانو د یو شمیر مشرانو نمونه چې د سولې لپاره پر روانو مذاکرو کې د مرکچی پلاوی غړي هم پکې دي په موقت ډول د امنیت شورا له تور لسته استل شوی دي. عبدالحکیم مجاهد چې د طالبانو د رژیم پر مهال په ملګرو ملتو کې د دوی استازی ووایي چې په دې برخه کې بیا بیا د افغانستان حکومت هڅې کړي دي، خو بلورته طالبانو پرون په افغانستان کې لکه څنګه چې مې وویل د الفتح په نوم د پوځي عملیاتو اعلان وکړ. طالبان څه غواړي؟ یو لورته د سولې خبرې کوي، بل لورته جګړه. فرشتې جلال سي دا پښتنه له شاغل مجاهد څخه د مرکه په پیل کې کړی ده. عبدالحکیم مجاهد په جواب کې وویل
زما پاتره باندې د طالبانو د اسلامي تحریک د یو لړ مشرانو او مهمو شخصیتونو نومونه د تور لیست نه استل ده د دې ډېر بخوانی غوښتنه و، خو وخت وخت باندې د افغانستان حکومت هم په دې کې همکاري کړې ده. کله چې دوی غوښتل چې په ځینې میټینګونو ځینو غونډو کې شرکت وکړي، د افغانستان حکومت د ملګرو ملتونو د تعزیراتو د کمیټې نه یا د سانکشن کمیټې نه یې رسما غوښتل چې دوی په موقت ډول باندې هغه تعزیرات چې لري کې تر څو چې دوی په اسانۍ سره وکولای شي خپل سفرونه وکړي. دا چې اوس د طالبانو د اسلامي تحریک د هغو اشخاصو نمونه چې هغه په مذاکراتو کې برخه اخلي د تور لیست نه ایستلي دي، دا د سولې په بهیر کې یو مهم قدم زه بولم او د سولې د مذاکراتو په وړاندې باندې هغه مهم خنډ چې و تر یو حده پورې لري سوی ده.
مجاهد صاحب، تاسو خو یې ګټور بولئ، خلک هم دغسې فکر کوي چې د سولې د پروسې سره به مرسته وسي، امریکایانو د مخامخ خبرې ورسره کوي، دوی په قطر کې سیاسي دفتر لري او مثلا د افغانستان حکومت هم مقرره نورته وایي چې خبرې در سره غواړو، خبرې در سره غواړو، په انتخاباتو کې ګډون وکړي، په سیاسي حرکتونو کې ګډون وکړي، خو طالبان بیا بلې خوانه عملیات اعلانوي، نو دوی جنگ ته په یو رقم دوام ورکوي. نو تاسو څه فکر کوئ دغه تناقض، دغه تضاد د دریځونو ته
تر هغه وخت پورې چې د مذاکراتو په لړ کې په یو اوربند باندې توافق نه سوای؟ زما په عقیده باندې د جګړې طبیعت ته تقاضا ده چې دواړه خواوې کوشش کوي چې د جګړې په ډګر کې یو بل مضبوط پیوړی یو قوي وښيي. له تاسو نه مخته په یاد باندې دي چې د افغانستان حکومت د خالد په نام باندې نوي عملیات لړۍ پیل کړې وله، نو زما په عقیده باندې دا هم دا را څرګندوي چې اصلا ټولې خواوې غواړي چې د مذاکراتو په ډګر کې د نظامي ډګر په مرسته باندې خپل برتري ثابت کړي. کله چې مذاکرات کیږي ورسره دا طبي خبره ده چې د جګړې ډګر به د دې په خاطر باندې ګرم کیږي چې هر ډله وغواړي چې زه د جګړې په ډګر کې برلاسه یم او په دغه نسبت باندې وکړای شي چې د مذاکراتو په ډګر کې زیات امتیاز ترلاسه کړي.
مجاهد صاحب، تاسو څنګه فکر کوئ چې طالبان به واقعا د افغانستان له حکومت سره خبرې وکړي؟ یعنی تاسو خو دوی پیژنئ او حکومت هم پیژنئ.
موجوده حالت په زغر د باندې په څرګند ډول باندې وایي چې ټولې خواوې نور په افغانستان کې غواړي چې یو سوله رامنځته شي، خو د موږ غوښتنه به دا وي چې دا سوله تلپاتې سوله وي او همشموله سوله وي چې ټولې خواوې په دې کې شامل وي. اوس دې ته دا مده مرحله را رسېدلې ده چې افغانان ټول که سیاسي دي، که سیاسي مشران دي، که د پرګنو د قومونو مشران دي، که د افغانستان حکومت ته او که د طالبانو اسلامي تحریک ده، نور تمرکز په دې باندې وکولای چې راتلونکي په افغانستان کې کوم نظام راځي هغه به څرنګه تلپاتې نظام وي او څرنګه به باثباته نظام وي، څنګه به د ټولو خواوو نظریات پکې شامل وي او ځانونه به یې کې مطرح وي او د ټولو خواوو دپاره به یو منلی یو نظام وي. تمرکز په دې باندې ده، لکه نښانې داسې معلومي دي چې ټولې خواوې کوشش کوي چې نور په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي او تلپاتې سولې رامنځته.
عبدالحکیم مجاهد، د طالبانو د پسرلنیو پوځي عملیاتو د اعلان مسله یو له هغو موضوعاتو ده چې نړیوالو چاپي خپرونو هم لیکنې پرې خپرې کړې دي. دغو چاپي خپرونو ته صفي الله سنګزی کتنه کوي.
دفنس پوست خپرونې د الفتح په نوم د طالبانو د تازه پسرلنیو عملیاتو په اړه مقاله خپره کړې. په مقاله کې راغلي طالبانو د جمعې پورس په یو بیان کې ویلي هدف یې د هغوی په خبره د افغانستان د اشغال پای ته رسول دي. طالبانو داسې وخت عملیات اعلان کړي چې متحده ایالاتونو په افغانستان کې د خپلې 13 کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې هڅې زیاتې کړي. د دفنس پوست خپرونې د مقالې لیکوال ویلي ګڼ کسان په افغانستان کې اندېښمن دي چې یو سیاسي جوړجاړي ته د رسېدو په برخه کې د امریکا د هڅو له زیاتېدو سره خای په افغانستان کې بشري حقونه او دیموکراسي په خطر کې ولويږي. په دوام کې لولو ګڼ کسان دا اندېښنه هم لري چې خای طالبان بیا وخت ورسیږي او یو وار بیا د نوې مکلونو په څیر په افغانستان کې لتونلارې او سختګيري کار واخلي. ډیلی میل رسپانې هم د طالبانو پر عملیاتو تمرکز کړی دی. په مطلب کې راغلي په پسرلي کې د طالبانو د کلنیو عملیاتو پیل معمولا د جنگ دی او بل باب پیل دی. خو د مخالی لیکوال ویلي د طالبانو دا تازه اعلان تر ډیره حده یوه ننداره ده ځکه دې ډلې تیر کلونو د ژمي په موسم کې هم د افغان او امریکایي ځواکونو په وړاندې خپل جنگ ته دوام ورکړی. په دوام کې د طالبانو په حواله لیکل شوی چې جهادي مکلفیت تر اوسه پای ته نه دی رسیدلی. د مقالې لیکوال د افغانستان د دفاع وزارت یو ویاند په حواله لیکلي طالبان به خپلو شومو اهدافو ته ونه رسیږي. د میامی هیرالد ورځپاڼې لیکلي د نړیوالې جزایی محکمې قاضیانو د افغانستان په اړه څېړنه رد کړه. د مقالې لیکوال موضوع تشریح کړې او ویلي دي قاضیانو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لخوا د جنګي جنایتونو د تورونو د څېړلو په اړه د څارنوال غوښتنه رد کړې. په دوام کې راغلي قاضیانو د جمعې پورز ویلي د شواهدو د کمښت او د ضعیفې همکارۍ په خاطر په دې اړه څېړنې نشي کېدلی. د 2010 کال په نومبر کې د نړیوالې جزایی محکمې څارنوال فاتو بنسودا له دې محکمې وغوښتل په افغانستان کې له 2003 میلادي کال راپدې خو د افغان ځواکونو طالبانو حقانی شبکې او امریکایي ځواکونو له لوري د جنگي جرایمو او د بشريت ضد جرمونو د ارتکاب د تورونو په اړه څېړنې پیل کړې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
اسدی رادیو د سهار لوو د ماشام تر وبجو پوری په منځنۍ صفه دوله شپږنیو په ټول افغانستان کې خبري شي او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې اسدی رادیو د اف ام په 3.5 اوریدل شي. د افغانستان دفاع وزارت د طالبانو د الفتح په نوم د عملیاتو اعلان پروپاګاندا ګڼلی او بلالای دی او دوی وایي چې دغه ډله به هیڅکله خپلو ناوړو اهدافو ته ونه رسیږي. د دفاع وزارت اعلامیه چې د طالبانو له اعلامي 10 ساعته وروسته پرون رسنیو ته ورسېده پکې راغلي چې طالبان په جنګي جبهو کې له ماتې وروسته غواړي د دغه اعلان په ذریعه خپلو کسانو ته روحیه ورکړي. طالبانو پرون د الفتح په نوم د عملیاتو په اعلانولو سره ویلي چې دغه عملیات به په ټول افغانستان کې پلي شي. له کابل د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیند له نور تفصیل سره.
د طالبانو د الفتح په نامه د عملیاتو له اعلان وروسته د افغانستان د دفاع وزارت دغه اعلان یو پروپاګاندا ګڼي او وایي چې طالبان د بدخشان ولایت د ارغنج خوا، د سرپل د سنچارک، د غزنی د مقر او د بادغیس ولایت د آب کمری او بالامرغاب په ولسوالیو کې د ماتې وروسته غواړي چې خپلو کسانو ته روحیه ورکړي. په اعلامیه کې راغلي چې د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونه لوړ جنګي ظرفیت لري او د جنگ په ډګر کې مخکې دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو ډلې د جمعې د ورځې په سهار د الفتح په نامه خپل پسرلنی عملیات اعلان کړل. د دغه ډلې ویاند ذبیح الله مجاهد په هغه اعلامیه کې چې رسنیو ته رسېدلی ویلي د طالبانو ځواکونه باید د جنگ پر مهال د ملکي کسانو له تلفاتو ډډه وکړي. په اعلامیه کې دغه عملیات سراسري ګڼل شوي دي. په خاطر دې د نوي کال له پیلېدو سره افغان حکومت د خالد په نامه پسرلنی عملیات اعلان کړي دي. افغان امنیتی ځواکونو ویلي چې د دولت د وسلوالو مخالفینو د پټنځایونو له منځه وړل او د هغوی تر ولکې لاندې د سیمو تصفیه کول د دغو عملیاتو هدف دی. وسلوالو طالبانو کسام خپل پسرلنی عملیات د جمعې په ورځ اعلان کړل خو افغانستان د نوي کال له پیلېدو سره د زورورو جنګونو شاهد دی. طالبانو پر 2 حملو سربیره چې د بګرام په حمله کې 3 امریکایي سرتیری او 1 قراردادي وواژه، د بادغیس ولایت د بالامرغاب پر ولسوالۍ هم پراخې حملې کړي دي. مخکې له دې داسې راپورونه خپاره شول چې د بالا مرغاب پر ولسوالۍ د حملې په نتیجه کې د یادې ولسوالۍ ځینې سیمې طالبانو ولکه کړې دي. همداشان د طالبانو په نورو حملو کې یو شمېر افغان پوځیان هم وژل شوي دي. امنیتی مسؤلینو ویلی چې په وروستیو درې اونیو کې د دولت مخالفینو په تیره طالبانو ته درانه زیانونه اوښتي دي. پوښتنه دا ده چې طالبانو ولې د نوي کال له پیلېدو درې اونۍ وروسته خپل پسرلني عملیات اعلان کړل. په دې اړه د چارو پوه عتیق الله مرخیل آزادي راډیو ته وویل
دوی خو خپل عملیاتونه شروع کړي وو، هم د امریکایانو په مقابل کې چې بګرام کې وکړه، هم د افغانانو په مقابل کې. ولې نومې نه پرېښوده؟ نومې په دې خاطر نه پرېښوده چې مذاکرات روان و، دې ته معطل و چې دولت افغانستان څه حرکات کوي. وختې چې دولت افغانستان اعلان دی خالد وکړ، نو دوی اوس لپاره دي چې دغه مسؤلیت له ځانه لرې کړه. بس موږ هم دا اعلان کوو.
خاغلی امرخیل وای ممکن طالبان پر روان کال کې د حکومت او امریکا د ګواخلو لپاره په لو عملیاتو ته زور ورکړي. د ده په خبره دغه ډله غواړي چې د سولې د خبرو په لړ کې د جنگ له تودولو ګټه پورته کړي.
ازادي خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې هم اوریدل شي. د افغانستان د ملي یووالي د حکومت اجرایي رئیس عبدالله په کوټه کې پرونی حمله وغندله. د پاکستان د بلوچستان ایالت د مرکز کوټې په هزار گنجي سیمه کې د پنجشنبې په ورځ ځان وژونکي برید شل تنه ووژل او اته څلوېښت نورې ټپیان کړل. د کوټې د هزار گنجي سیمې اکثر اوسېدونکي هزاره شیعه دي. دوی پرون تر حملې وروسته یو اعتراضي لاریون وکړ. عبدالله پر ټویټر لیکلی چې د افغانستان او پاکستان ګټه په دې کې ده چې د تروریزم د له منځه وړلو لپاره په صداقت لاسونه سره ورکړي. په کوټه کې د حملې مسؤلیت د تحریک طالبان پاکستان ډلې اخیستی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان په برخه کې د نړیوالې جنایي محکمې د وروستۍ پریکړې هرکلی وکړ. په حق کې د معتبرې محکمې پرون وویل چې په افغانستان کې د جنګي جنایتونو په اړه د څېړنې پریکړه بیرته اخلي. د نړیوالې جنایي محکمې قاضیانو غوښتل چې په افغانستان کې د 2003 میلادي کال له پیل راهیسې د جنګي جرمونو داسې ادعاوې وڅېړي چې شایي امریکایي عسکرو، د امریکا د استخباراتو د فدرالي ادارې مامورینو، د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو او وسلوالو طالبانو لاس پکې درلود. خو د دې محکمې قاضیانو د جمعې پر ورځ وویل چې د معتبرو ادارو او چارواکو د کمزوري همکارۍ او په افغانستان کې د بې ثباتۍ له امله یې خپله پریکړه بیرته اخیستې. نور جزئیات د فرشتي جلال زوی پر راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتو د دې پریکړې د هرکلی ترڅنګ یو اربیا د محکمې ته خبرداری ورکړی چې د امریکا او د امریکا د متحدانو په اړه څېړنې لاس واخلي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ پرون په یو بیان کې وویل دا یو لوی نړیوال برای دی. ترامپ وویل چې دا یوازې د امریکا د وطنپالو وګړو لپاره نه، بلکې د قانون د حاکمیت لپاره د بری خبر دی. د متحدو ایالاتو ولسمشر په دې بیان کې څرګنده کړې چې امریکا خپل اتباع په لوړو حقوقي او اخلاقي ستاندردونو تلي. هغه په حق کې د دې نړیوالې محکمې په اړه ویلي چې د څارنې داسې اضافي صلاحیتونه ورکړ سوي چې حتی د محاسبې وړ نه دي او د امریکا خپلواکۍ ته ګواښ پېښوي. ډونالډ ترامپ یو وار بیا ویلي چې د امریکایي وګړو او د هغوی د هیواد د متحدانو پر ضد هر ډول اقدام ته به چې د تهدید سبب سي سخت ځواب ورکوي. د نړیوالې جنایي محکمې قاضیانو د جمعې پر ورځ ویل چې په افغانستان کې د جنګي جنایتونو د ادعاو د څېړنې پریکړه بیرته اخلي. د محکمې قاضیانو وویل د دې امکان ډېر دی چې په افغانستان کې به جنګي جنایتونه شوي وي، خو دوی فکر نه کوي چې په دې اړه به د دوی د څارنوالانو کار نتیجه ورکړي. د بشري حقونو یو شمېر نړیوالو مدافع ادارو د نړیوالې جنایي محکمې د دې پریکړې په اړه تعجب څرګند کړی دی. د افی نړیوال سازمان ویلي چې دا حرکت قربانیان منځوي کوي او د محکمې د اعتبار په اړه پوښتنې لا زیاتولی سي. د نړیوالې جنایي محکمې قاضیانو غوښتل چې په افغانستان کې د 2003 میلادي کال له پیل راهیسې د جنګي جرمونو داسې ادعاوې وڅېړي چې شایي امریکایي عسکرو، د امریکا د استخباراتو د فدرالي ادارې کارکوونکو، د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو او وسلوالو طالبانو لاس پکې درلود. خو د دې محکمې قاضیانو د جمعې پر ورځ وویل چې د معتبرو ادارو او چارواکو د کمزوري همکاري او په افغانستان کې د بې ثباتۍ له امله یې دا پریکړه بیرته واخیسته.
لنډ خبرونه. د غزنی چارواکي وایي چې د نوي لمریز کال له پیل راهیسې په غزنی کې د امنیتي ځواکونو تلفات زیات شوي دي. د والي ویان محمد عارف نوري ازادي راډیو ته وویل چې په نږدې یوې میاشتې کې د امنیتي ځواکونو 9 تنه وژل شوي دي. د پروان چارواکي وایي چې د غوربند او بامیان لار خلاص شوه. د پروان د سیاګرد ولسوالي ولسوال نور آقا سامی ازادي راډیو ته وویل چې دا لار د شینوارو د ولسوالي د صوفي خیلو په سیمه کې پر امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو د حملې له امله پرون بنده شوې وه. د هرات په غوریان ولسوالي کې چلور پیغلی په اوبو کې د ډوبېدو له امله مړې شوې دي. د سیمه ییزو چارواکو په وینا هغوی ټولې د 1515 کلونو ترمنځ عمر کړی وو. د هرات د والي ویاند ازادي راډیو ته وویل چې دا نجونې د لامبو په وخت د بې احتیاطۍ له امله غرق شوې دي. د سودان دفاع وزیر جنرال ایواز ابن عوف اعلان وکړ چې د پوځي شورا له مشرۍ استعفا کوي. راپورونه وایي چې د لیبیا د پلازمینې ترابلس په شاوخوا کې چې سخته جګړه روانه ده نږدې 1.5 زر پناه غوښتونکي بند پاتې دي. د الجزایر په پلازمینه کې پرون بیا هم په زرګونو کسانو مظاهره وکړه. هغوی غوښتنه کوله چې له واکه د لرې شوي جمهور رئیس عبدالعزیز بوتفلیقه نږدې ملګري باید له حکومته لرې شي. د ژوند رنګونه پروګرام لرو، تر دې وروسته ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رارسېدلي اس ایم اسونه لولو.
د ژوند رنګونه
کومایر جان دی کابل څخه د شاروالي کارکون کې
هارو جانا اته را وخت کې چې د شاروالي کارکون کې
زه خو تقریبا یو کال کې د شاروالي کارکون کې
ولې دا برخه انتخاب کړه د شاروالي
غریبي او نظری د نور کار په افغانستان کې نشته. دا جنگ او یو خو بل خو بس سو کنه مجبوری ده.
درس مو ویلې ده کنه؟
درس مو ویلې و دولسم فارغ.
دولسم فارغ چا وظیفه درنه کړه څنګه؟
څنګه وظیفه خو نشته تر څو چې واستانه یا پیسې نه نو واسطه خو نه شاروالي برخه منتخب کړه.
د شاروالي د څنګه راغلی په واسطه راغلی کړم داسې
و واسطه دا یو څو انډیوال یو خبر خو واستم کړه دلته راغلی.